السلام علیکم د مخم شپک بچی دی د ازادي رادیو د مخمنه خبری مجله ز رضوان مراد د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې نیم ساعت کې دا اوري چې د ننګرهار په خوګیاڼو کې د داعش وسلوال پر شاتم بول شوی او د روزګان په چوراو چارچینې ولسوالیو کې جګړه دوام لري. آزادی رادیو په اف ام سل اشاریه پنځه په پا کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلای شي. د دې خبری مجلې د ریپورټونو له جزئیاتو مخکې له اجمل ان څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
ناټو وایي د جمعې په ورځ ناوخته په لوګر ولایت کې د یوې هلیکوپټرې د لوېدو په پیښه کې یو امریکایي سرتېری وژل شوی او شپږ نور د هلیکوپټرې عملیا ټپیان شوي دي. د کونړ مرستیال والي په پیښور کې نامعلومه وسلوالو تښتولی دی او د هسپانیا مرکزي حکومت کاتالونیا تر مستقیم کنټرول لاندې راوسته او د دې سیمې بلتون غوښتونکي حکومت یې له واکه لرې کړ. بشپړ خبرونه واورئ. د جمعې په ورځ ناوخته په لوګر ولایت کې د ناټو د یوې هلیکوپټرې د لوېدو په پیښه کې یو امریکایي سرتېری وژل شوی او د هلیکوپټرې شپږ تنه عملیا ټپیان دي. دا خبره په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاتم ملاتړ ماموریت په یوې خبر پاڼه کې کړې. د ناټو په خبر پاڼه کې ویل شوی چې پیښه د دښمن د برید په نتیجه کې نه ده رامنځته شوې. خو دا چې دا هلیکوپټره ولې لوېدلې، ناټو وایي د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې کوي. د ناټو له مطبوعاتي دفتره په خبر شوي بیان کې راغلي چې د هلیکوپټرې د لوېدو سیمه خوندي او ټپي سرتېری تر درملنې لاندې دي. تر دې مخکې د لوګر ځایي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د لوګر په خروار ولسوالۍ کې یوه هلیکوپټرې بیړنۍ ناسته کړې. دوی هغه مهال د یو افغان سرتېری د ټپي کېدو خبره کړې وه. طالب ویان ذبیح الله مجاهد ادا کړې چې د ناټو دا هلیکوپټر دوی نسکور کړې او پکې سپاره ټول سرتېری وژلي، خو ناټو او افغان چارواکو دا ادعا رد کړې ده. دا کولر مرستیال والی قاضی محمد نبی احمدی په پیښور کې نامعلومه وسلوال لو تختولې. دا د ولایتي وی حکومتي سرچینې نن د نوم نه خودلو په شرط ازادي رډیو ته ویل چې دغه پیښه یو 13 ورځ رامنځته شوې او په وینای چې مرستیال والی د درملنې لپاره پیښور ته تللی وو. دا یادونه ورده چې قاضی محمد نبی احمدی د کولر د قاضی آباد ولسوالۍ اوسیدونکی او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب فعال غړی ویل کېږي. مرستیال والی د پیښور خار په ډبګری کې تختول شوی دی. نن په هرات ولایت کې د استیناف محکمې وټنه د څلور تنو د تختونې په تور په اوږدمهالي حبس محکوم کړ. د هرات د محکمې له دې ډلې څلور تنه په شل کاله بند محکوم کړل، دوه کسان نور په 15 کاله بند او یو بل تنې د کافي شواهدو د نشټوالي له کبله بې ګناه وبل. دا سړي تختونکي په 1995 کال کې د هرات ملي امنیت ریاست د تختونو په تور نیولی وو. تر دې مخکې د هرات ابتدایي او استیناف محکمو د ولایتي شورا یو غړی په تختونه او قتل کې د لاس لرلو په تور پیدام محکوم کړو. د هسپانیا مرکزی حکومت کاتالونیا تر مستقیم کنټرول لاندې راوسته او د دې سیمې بلتون غوښتونکي حکومت یې له واکه لرې کړ. دا اقدامات له هغې څو ساعته وروسته وشول چې د کاتالونیا سیمه ییز پارلمان پرون خپلواکي اعلان کړه. د هسپانیا صدراعظم ماریانو راخوی چې اوس به د کاتالونیا د سیمه ییز مشر کارلس یوچ دیمونټ پر ځای د شمال ختیځ د دې سیمې په اړه پریکړې کوي. د دې سیمې پارلمان منحل اعلان کړ. راخوی د ډسمبر په 20 نیټه د نوو سیمه ییزو انتخاباتو د ترسره کېدو پریکړه کړې. صدر اعظم راخوی پرون په مادرید کې وویل
لیس انفورمو کې هوی ای دیسولټو ال پارلمان
دی. وینن ما د کاتالونیا پارلمان منحل کړو. په دې سیمه کې د دسمبر په 20 نیټه د نوو سیمه ییزو انتخاباتو د ترسره کېدو تابع وکړه. پرون د کاتالونیا مشر چانس تر لوچ مشروعیت تر استون شو د انتخاباتو د ترسره کېدو وخت نه وکړي. د هغه سړي چې د کاتالونیا اکثریت خلک یې غواړي، خو هغه نه غوښتل دا کار وکړي، نو هسپانیا حکومت به د اقدامات وکړي چې قانونیت په سیمه کې بیرته اعاده شي. د مادرید د اقدامات د هسپانیا د اساسي قانون د 155 ماده پر بنسټ دي چې حکومت ته د بغاوت کوونکو سیمو پر ضد د اقدامات اجازه ورکړي. د کاتالونیا لا واکه لري شوی مشر پوچ ډیمونټ د خپلواکۍ اعلان وروسته د مادرید د اقداماتو پر ضد د ډیموکراتیک مخالفت غږ کړی. نوی خبر شوی اسناد خی په داسې حال کې چې د امریکا د فدرالي څېړنو ادارې یا اف بی آی په 1913 میلادي کال کې د امریکا د وخت ولسمشر جان اف کینیډي په قتل کې د پخواني شوروي د احتمالي ښکېلتیا په اړه څېړنې کولې. شوروي په دې قتل کې خپله په امریکا کې ښي اړخ ښیدلی او د کینیډي خپل مرستیال د لاس لرلو په شک تورنول. په هغه لیک کې چې په 1968 کال کې د اف بی آی د هغه وخت مشر جی ایډګار هوار د ولسمشر یو یاور تاسولی، د پخواني شوروي د کی جی بی هغه ادعا په کې یاده شوي چې وایي دوی معلومات لري چې لندن بی جانسون چې د کینیډي تر قتل وروسته ولسمشر شو له دې وژنې سره تړاو لري. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس شمالي کوریا ته د اټومي وسلو د هر ډول کارونې په وړاندې د پراخ پوځي عکس العمل خبرداری ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې پیونګ یانګ د توغندیو او اټومي ازموینو پر سر کړکېچ زیات شوی. ماتیس چې سویل ته د کلنیو دفاعي خبرو لپاره تللی پرونی وویل
Make no mistake, any attack on the United States or our allies.
دا وایي تر وطن باید ونه شي پر امریکا او زموږ پر متحدانو د هر ډول برید سخت دفاع وکړو. نو موږ زیات کړه د شمالي کوریا لخوا د اټومي وسلو هر ډول کارونه به د لوی پوځي عکس العمل سر مخشي. د امریکا د دفاع وزیر ویل د شمالي کوریا د کړکېچ د هواري لپاره لا هم ډیپلوماسي هغه څه دي چې امریکا ترجیح ورکوي، خو ټینګار یې وکړ زموږ ډیپلوماټان هغه مهال موثر دي چې باوري پوځي ځواک یې تر شا اوسي.
د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه مو له اجمل ان څخه واورېدل. په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي وایي قومي پاڅون په خوګانو کې د داعش ډلې ته ماته ورکړې ده.
د ولس خلکو او قومي خلکو په باندې جنگ شروع کړلو، ټول د داعش د وجود نه پاک شول.
اخوا بیا د روزګان په چوره او چارچینو ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه دوام لري. د ولسی جرګې یو شمېر غړي او د نړیوالو چارو کارپوهان وایي په سعودي عربستان کې اصلاحات او د منځلاري اسلام تطبیقول به د افغانستان پر روانو حالاتو مثبت اغېز ولري.
که چېرته دوی دغه نظر چې ده دغه عملي شي، د ما په فکر باندې په افغانستان باندې به د دغه تاثیر ډېر ښه وي.
په هیواد کې د تقلبي بې کیفیته او قاچاق شوو درملو د راټولولو د کمپاین په اړه هم په همدې خبرونه کې اوري. او د روسیې پر یو شمیر پوځي او استخباراتي شرکتونو د امریکا د نوي بندیزونو موضوع هم تعقیبو. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر و بچو پورې په واضح ډول اوریدل شي. په ولسی جرګه کې د ننګرهار ولې ځنی استازي وایي د دې ولایت د خوګیانو د ولسوالۍ ډېرې برخې د حکومت لمرستې پرته د قومي پاڅون د غړو لخوا له داعش ډلې څخه پاکې شوې دي. په ورته وخت کې د یادې جرګې ځنی نور غړي په مجموع کې د داعش ډلې پرمختګونو اندېښنه ښیي او پر وړاندې د حکومت پر عملیاتو ټینګار کوي. د دفاع وزارت بیا وایي خلک د ملي اردو ملاتړ دي او هڅه روانه ده چې شته ستونزې هوارې شي. خان محمد سین په رپورټ برابر کړی.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار ولایت ځینې استازي وایي چې په افغانستان کې د داعش پروژه ناکامه ده او هر څوک چې غواړي د دغه ډلې ملاتړ وکړي هدف ته به ونه رسیږي. د ولسی جرګې غړي ظاهر قدیر د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل تېره شپه د خوګیانۍ ولسوالۍ اوسېدونکي له داعش سره جنګېدلي او د دغه ولسوالۍ ډېرې سیمې ترې پاکې کړې دي.
نن شپې ناوخته هغه منطقې چې داعش نیولې وې په خوګیانو کې د ولس خلکو او قومي خلکو پر باندې جنگ شروع کړلو، ټول د داعش د وجود نه پاک شول. البته د حکومت د همکارۍ سره نه، د ولس په قوت سره.
ښاغلي قدیر وویل هسې روانې دي چې داعش په بشپړه توګه له سیمې وایستل شي. په ورته وخت کې د جرګې ځینو نورو غړو پر حکومت غږ وکړ چې د داعش او نورو مخالفو وسلوالو ډلو پر ضد دی هسې جدي کړي. کوبرا مصطفوي او نظیفه زکی وویل
زمونږ په هیواد کې امنیت په لومړیتوبونو کې دی. داعش د افغانستان زړه یعنی کابل ته نږدې شوی دی. د ژمي فصل نږدې دی او د دفاع وزارت باید د مخالفینو پر ځایونو عملیات وکړي چې له دغه ځایه نور ولایتونه ونه ګواښل شي.
دا لومړی ځل نه دی چې د ولسی جرګې غړي په هیواد کې د داعش پر شتون اندېښنې ښیي، بلکې پخوا تر دې هم په خپلو ولایتونو کې د دغه ډلې پر فعالیتونو حکومت ته خبرداری ورکړی دی. مخکې له دې ویل شوي چې د داعش ډله پر ننګرهار ولایت سربیره په زابل، غزنی، هلمند، سرپل او فاریاب ولایتونو کې هم فعاله شوې ده. دغه ډلې د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې د شیعهګانو پر جماعتونو د حملو مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د دفاع وزارت د بیان مرستیال محمد رادمنش وای د داعش د ډلې په ګډون د ټولو وسلوالو مخالفینو د ځپلو هڅې روانې دي.
په خوږیانی کې خوشبختانه چې خپل خلکو هلته خپل حالې ځلې جاري ساتلې او موږ د دوی په حمایت کې خپل پرسونونه تطبیقو او خلک ترینه ډیر خوښ دی. هر هغه ځای کې چې خلک تر تهدید لاندې مونږ خپل حمایت په ډیر ښه توګه پلان او تطبیقو.
اغلی رادمنش وویل اوس په چپرهار، په چیر آګام او اچین ولسوالیو کې د دوی ځواکونه د خلکو په مرسته د وسلوالو مخالفینو د ځپلو هڅې کوي. د رادمنش په خبره دم ګړی په ټول هیواد کې د داعش او نور وسلوالو ډلو د بشپړ ځپلو لپاره عملیات پیل شوي او روان به وي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
د خان محمد سین پر راپور کې مو واوریدل چې په ولسی جرګه کې د ننګرهار ولایت ځینې استازي وایي د دې ولایت د خوږیانو د ولسوالۍ ډېری برخې د حکومت له مرستې پرته د قومي پاڅون د غړو لخوا له داعش ډلې څخه پاکې شوي دي. که په خوږیانو کې داعش پر شا تمبول شوی دی، هخوا بیا د افغانستان په روزګان ولایت کې په چورا او چارچینو ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنځ جګړو بیا هم زور اخیستی دی. د روزګان ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت چورا او چارچینو له ولسوالیو څخه یې د وسلوالو طالبانو ځینې ډلې پر شا کړي او لسګونه وسلوال پکې مړه شوي دي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو له خبریال شریف الله شرافت اورو.
د ورزګان ولایت سیمه ایز امنیتی چارواکی وای د دغه ولایت په چورا او چارچینو ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال لسګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې او یادې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له محاصرې خلاصې کړې دي. له سیمې رپورټونه ښیي چې درې ورځې مخکې وسلوالو طالبانو پر یادو ولسوالیو ډلیز بریدونه وکړه چې پر مهال یې دغه ولسوالۍ محاصره کړې او ګڼ شمېر افغان سرتېرو ته یې په کښې کې مرګ ژوبله واړول، چې وروسته له دوو ورځو له مرکزه یادو ولسوالۍ ته د هوا له لارې سرتېري ورغله او هلته یې د میشتو افغان سرتېرو ملا وتړل او د وسلوالو طالبانو په ځپلو یې شروع وکړه چې لا اوس هم په بوخت دي. د ارزګان ولایت د امنیه قمنداني مرستیال شفیق الله طاهري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه ولسوالۍ کې لا اوس هم د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه د افغان پوځ هوایي او ځمکني عملیات روان دي. نوموړي وایي چې د دغه ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال دوه افغان سرتېري هم ټپیان شوي دي.
د چارچینو ولسوالۍ او د چورې ولسوالۍ خو د دښمن تعرقات شته دی، ډېر وخت نه شته دی او هغه د مواصلاتي لارې هم ډېر وخت نه کېږي شان دی. نو داسې محاصره نه دی چې مثال دولتي حکومتونو ته سزار په کښې ورسېږي او د چارچینو وضعیت خو فعلا وضعیت ښه دی. دښمن تلفات ډېر دي خو د هغه دقیق عمار یې ولاکه ماته معلوم دي، خو ډېر زیات تلفات یې لیده تعرض یې کړی و او زموږ سربازان هم یو دوه نفر خوشي وو.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د ولایتي شورا مسؤلینو ویلي وو چې د دغه ولایت چارچینو ولسوالۍ د افغان امنیتي ځواکونو د خپلمنځي اختلافاتو له کبله د څو ساعتونو لپاره د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې وه. چارچینی ولسوالۍ یو د ارزګان د ناامنه ولسوالۍ څخه ګڼل کېږي چې د تېرو پنځو کلونو راهیسې لاره له مرکز ترینکوټ سره د ترافیکو پر مخ وسلوالو طالبانو تړلې ده او زیاتره وخت د درنو جګړو شاهده وي. له دې سره د ارزګان ولایت د چورې ولسوالۍ امنیه قمندان اسدالله وایي چې دغلته لا هم د وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت دي چې تېره شپه یې هم ورسره جګړه کړې چې پر مهال یې دولس تنه وسلوال طالبان وژلي او یو شمېر یې نور ټپیان کړي دي. نوموړي وایي چې د یادې جګړې پر مهال څلور ملي پولیس هم ټپیان شوي دي. هاخوا بیا د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولسوالۍ لا هم د دوی تر محاصرې لاندې دي او دغلته یې د افغان پوځ روان عملیات په شا تمبولي او ګڼ شمېر افغان سرتېرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د ارزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل بریدونه کم کړي او په ولسوالیو کې زیات کړي دي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده. تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اورې. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي او د نړیوالو چارو کارپوهان وایي په سعودي عربستان کې اصلاحات او منځلارې اسلام به د افغانستان پر روانو حالاتو مثبت اغیز ولري. دوی وایي په افغانستان کې ځینې افراطي وسلوالې ډلې د خپلو اهدافو لپاره له اسلام نه ناسم تعبیر لري. د سعودي عربستان شاهزاده محمد بن سلمان هڅه پیل کړې ده چې دغه هیواد یو ځل بیا معتدل اسلام ته راوګرځوي. په دې اړه جزئیات رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي او د نړیوالو چارو افغان کارپوهان وای د افغان حکومت وسلوال مخالفان په سعودي عربستان کې له ځینو کړیو مالی مرستې ترلاسه کوي. دوی وای د سعودي عربستان چارواکي د خپلو اهدافو لپاره د افغان حکومت له ځینو مخالف وسلوالو ډلو په پټه ملاتړ کوي او ښې اړیکې ورسره لري. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي نادرخان کټوازی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په سعودي عربستان کې هر ډول اصلاحات کولای سي د افغانستان په روان وضعیت مثبت اغیز ولري.
موږ تاسو پیږی چې په سعودي عربستان کې داسې کړی شته له طالبانو سره اقتصادي مرستې کوي، د طالبانو ملاتړ کوي، نو که چېرته دوی دغه نظر چې ده دغه عملي شي د ما په فکر باندې په افغانستان باندې به د دغه تاثیر ډېر ښه وي. هغه خلک به چې د سعودي سره نږدې اړیکې لري، البته د طالبانو، هغه به هم دې ته واستول شي چې دوی منځلاریتوب ته یا خبرو اترو ته یا ملګری پراتیا ته لاس واخلي.
د سعودي شهزاده محمد بن سلمان په دې وروستیو کې هڅې پیل کړې چې په سعودي عربستان کې منځلار اسلام پلی کړي. د سعودي حکومت د نبوي احادیثو د اصلاح لپاره یو کمیټه ګمارلې. د سعودي د چارواکو په وینا د اقدامې د دې لپاره کړی چې له احادیثو د ناسم تعبیر ستونزه حل سي. د غشان د دغه هیواد پادشاه سلمان بن عبدالعزیز ښځو ته د موټر چلولو اجازه هم ورکړې ده. د نړیوالو چارو افغان کارپوهان وای د عربستان شاهي کورنۍ د خپلو اهدافو د خوندیتوب لپاره په نړۍ په ځانګړي ډول په منځني ختیځ او د افغانستان په ګډون په جنوبي اسیا کې سیاسي لاسوهنې کړې دي. د دغو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم وای سعودي عربستان د امریکا د ولسمشر د نوي ستراتیژي سره سم د ځان سمون په هدف هڅې پیل کړې او یاد اصلاحات هم د دغې لړۍ یوه برخه ده. ښاغلی خادم وای یاد اصلاحات به په هغو کسانو چې اسلامي په افغانستان کې ناست سم کارولی ښه اغیز ولري.
زه باور لرم چې که چېرته دغسې یو څه رامنځته شي په افغانستان کې تشدد پیدا کېدلی شي او هغه کسان چې اسلام یې په افغانستان کې ناسم کارولی دی او جنګ جګړې د حل یوازینۍ لار ګڼي پر هغوی په ځان باندې تاثیر غورځولی شي اصول رامنځته کېدلی شي.
د ولسي جرګې بل غړی سالم محمد صالح وای اسلام په خپل ذات کې یو بشپړ دین دی، څوک ورکې اصلاحات نشي راوستلی. ښاغلی صالح زیاتوي له بده مرغه د افغانستان په ګډون په ډېرو هېوادونو کې له اسلام ناوړه تعبیر کېږي او هر څوک یې د خپلو اهداف لپاره تفسیر او کاروي. نوموړی وای له اسلام نه سم تعبیر او برداشت د افغانستان په ګډون د ټولو اسلامي هیوادونو د ستونزو له حل او د جګړو له ختمېدو سره مرسته کوي.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نسونو نسمو راوله و دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مسیل سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له آزادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په اف ام 7.5 په کابل لوی خارونه کې په صفا ډول اوري او په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو .com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د افغانستان د درملو او روغتیایي محصولاتو د تنظیم ملي اداره وایي په ټول هیواد کې د تقلبي بې کیفیته او قاچاق شویو درملو د راټولولو کمپاین پیل کړی دی. د دې ادارې عمومي رئیس نورشاه کامال وایي د درملو جوړولو د هغو شرکتونو فعالیتونه ځنډولي چې د بهرنیو کمپنیو مارکونه پرې وهل کیږي. د نوموړي ادارې مسؤلان د شان ټینګار کوي چې تر راتلونکې یوې میاشتې پورې به د درملو جوړولو د ټولو ناراجستر شویو فعالیتونو مخه ونیول شي. جزئیات د رحمت الله افغان پر رپورټ کې.
د افغانستان د درمل او روغتیایي محصولاتو د تنظیم ملي اداره وای د بې کیفیته او قاچاق شویو درملو د مخنیوي په هدف یو سراسري کمپاین پیل کړی. د دغې ادارې مسؤلین وای د هغو درملتونونو په نښه کول چې په بې کیفیته درملو د معتبرو کمپنیو نښانونه لګوي په دغه کمپاین کې شامل دي. د دغې ادارې عمومي رئیس نورشاه کمال د شنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل یو شمېر هغه درملتونونه او شرکتونو ته چې له جواز پرته فعالیتونه لري یو میاشت وخت ورکول کیږي چې خپل اسناد دغه ادارې ته وړاندې کړي. کننو په خبره یې مسولین او مالکان به یې څارنوالۍ ته معرفي سي. هغه کمپنۍ چې بې کیفیته درمل واردوي او هغه بهرنۍ کمپنۍ چې په غیر قانوني ډول فعالیتونه لري پر وړاندې به یې جدي اقدامات وسي او د 1200 کمپاین په ترڅ کې درمل راټولیږي. زموږ لوی ستونزه د درملو قاچاق دی. انشاءالله قاچاق به کنټرول او دغه ستونزه به له منځه یوړل سي. د درملو او روغتیایي محصولاتو د تنظیم ملي اداره وایي دغه کمپاین د شنبې په ورځ له کابله پیل او تر 1200 به په ټول افغانستان کې دوام پیدا کړي. د درملو مناسبه بیه، موثریت، کیفیت، خوندیتوب او له قاچاق نه مخنیوی او دغه شان د درملو جوړولو شرکتونو چلنه د دغه کمپاین اصلي هدفونه دي. د درملو او روغتیایي محصولاتو د تنظیم ملي اداره وای د با کیفیت درملو د واردولو په هدف په هیواد کې د دننه د درمل جوړولو کارخانو چلنه له بهرنیو شرکتونو سره په همغږي هم د دغو کمپنیو برخه ده چې په یو میاشت کې به عملي سي. دغه شان په څلورو زونونو کې د درملو د تولید د معیاري کارخانو جوړول هم په دغه کمپاین کې شامل دي. دغې ادارې په تیرو څو ورځو کې د 812 هغه شرکتونو کارونه ځنډولي چې په غیر قانوني توګه یې فعالیتونه درلودل او دغه شان یې د 113 هغو درمل جوړولو شرکتونو فعالیتونه درولي چې په افغانستان کې ثبت نه وو. دا مهال د درملو واردولو او صادرولو ځینې کمپنۍ د بې کیفیتو درملو تولید د غیر قانوني شرکتونو فعالیتونه او دغه شان د بهرنیو کمپنیو په نښان د تقلبي درملو تولید د خپلو تولیداتو پر وړاندې ستر خنډونه بولي. د درمل واردولو د یو سوداګریز خصوصي شرکت رئیس احمد سعید شمس په دې اړه وایي:
پر دا ډېر ښه پروګرام دی، موږ دا تشویقو، پکار ده چې دا وخت هم سوی وای او دا داسې یو کار دی چې په دې کې هم د دولت عواید متضرر دي او هم په دې کې ملت متضرر دي، هم خصوصي سکتور متضرر دي. موږ امیدوار یو چې ژرترین فرصت سره ادارې تنظیمي د دې باندې عملي اقدام وکړي او د دې د مخنیوي لپاره خپل اجراءات ترسره کړي.
له دې وړاندې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا عالي شورا ویلي وو چې د روغتیا د سکتور پر وړاندې لوی ستونزه د بې کیفیتو درملو تولید، واردول او د غیر معیاري او بې کیفیتو خدماتو وړاندې کول دي.
ازادي خبری مجله اوري.
د انتخاباتو څخه د څاري او شمیر بنسټونه وایي د اولمپیک ملي کمیټې ټاکنې باید د کورنیو او نړیوالو څارونکو په حضور کې وشي. اکسینیا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې رئیس جانداد سپینغر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اولمپیک ملي کمیټې د ملي او نړیوال اعتبار لپاره د انتخاباتو شفافیت ډېر مهم او اړین دی. په ورته وخت کې د دې کمیټې د نوي د رئیس ټاکلو لپاره ولسمشر محمد اشرف غنی فرمان هم صادر کړی دی. په دې حال له واصل وساله ورو
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د انتخاباتو په تړاو د ولسمشر د حکم تر صدرېدو وروسته له انتخاباتو نه د ساري او شمیر بنسټونه د دې کمیټې د ملي او نړیوال اعتبار لپاره په دغو ټاکنو کې د کورنیو نړیوالو سارونکو موجودیت مهم بولي. اکسین یا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې رئیس چنداد سپینغر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اولمپیک ملي کمیټې د ټاکنو د شفافیت په برخه کې د نړیوال اولمپیک کمیټې د پلاوي ترڅنګ په کار ده چې د سارنې یو کورنی میکانیزم هم رامنځته شي.
په دې خاطر چې د افغانستان د اولمپیک اداره هم ملي او هم نړیوال اعتبار ولري، ضرور دی چې دا انتخابات داسې ترسره شي چې د اولمپیک نړیوالې کمیټې هیئت هم باید موجود وي. ضرور دی چې یو داخلي څارنیز میکانیزم هم رامنځته شي. په ټول کال کې خو دغه انتخابات باید هغه ټولیز ګډون پکې موجود وسي ترڅو هم ملي او هم بین‌المللي مشروعیت او اعتبار ترلاسه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ د اولمپیک په ملي کمیټه کې موازي بنسټونه لغوه اعلان کړل او د نړیوال اولمپیک کمیټې تر نظر لاندې ټاکنو ته د زمینې برابرولو په هدف د یو پلاوي د ګمارلو حکم صادر کړ. د دغه حکم له مخې چې د ولسمشرۍ ماڼۍ د رسنۍ دفتر لخوا رسنیو ته لیږل شوې، د اولمپیک ملي کمیټې ته دنده سپارل شوې چې په لنډ وخت کې د نړیوال آسیایي اولمپیک کمیټې له اصولو سره سم د نوي رئیس د ټاکلو لپاره انتخابات وکړي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه له شاوخوا دوو کلونو راهیسې د دوو رئیسانو ظاهر اخبار او محمود حنیف لخوا اداره کیږي چې دغه چارې افغان لوبغاړو ته ګڼې ستونزې پیدا کړې دي. ښاغلی حنیف شاوخوا 15 میاشتې وړاندې نه اعلان شوې ټاکنې ترسره کړې او ځان یې د اولمپیک د ملي کمیټې د رئیس په توګه اعلان کړ چې د ولسمشر د تازه حکم له مخې دغه ټاکنې بې اعتباره بلل شوې. په ورته وخت کې د افغانستان د ورزش خبریالانو د سازمان مرستیال او د ورزش د برخې سرونکي سمیع الله پام وایي د دې لپاره چې د اولمپیک ټاکنې د ټولو لپاره د منلو وړ وي. په کار ده چې دغه ټاکنې د یو بې پرې کمیسیون لخوا چې د نړیوالو آسیایي اولمپیک غړي هم پکې شامل وي ترسره شي.
په کار ده چې یو درېمګړی کمیسیون چې هغه کې د انتخاباتو کمیسیون همدارنګه د تربیتي بدني نمایندګان او همدارنګه د IOC او د آسیایي شورا استازي باید پکې وي ترڅو
خغلی پام وای د اولمپیک ملي کمیټې د مشرۍ پر سر ناندریو په کور دننه او بهر د افغانستان ورزشي حیثیت ته لوی زیان رسولی او د هواري لپاره باید له هرې ممکنې لارې کار واخیستل شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې هیواد د بندیزونو د نوي قانون له مخې پر لسګونو لویو روسي دفاعي او استخباراتي کمپنیو باندې بندیزونه ولګول. سوداګریز راکړې ورکړې ورسره محدودې کړې او د مسکو پر وړاندې فشارونه هم زیات کړي دي. نور جزئیات له فریبا ظاهر اورو.
پر روسیه د نوي بندیزونو ضرب لجل وروسته له هغه وټاکل سو چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ په اگست میاشت کې د قانون توشیح کړ. دغه قانون چې وړاندې د کانګرس لخوا په لوی اکثریت منل شوی و د نورو مسایلو ترڅنګ تر ډیره له دې کبله پر روسیې د فشارونو د ډیرولو لپاره زمینه برابروي چې د امریکا استخباراتي اداره دې نتیجې ته ورسېدل چې روسیه د امریکا د تیر کال ولسمشیزو انتخاباتو کې مداخله کړې ده. پر روسیې د نوي بندیزونو په لست کې په روسیه کې ځینې پیژندل شوي پوځي او صنعتي تاسیسات شامل دي چې ډیری یې دولتي دي. روزبورن اکسپورت چې د دې هېواد د وسلو یوه عمده صادرونکې کمپنۍ ده، المازانتی چې د توغندیو د تولید کارخانه ده، د روسیې تر ټولو لویه د کښتۍ جوړولو فابریکه او د وسلو د تولید کارخانه کلاشینکوف او همدارس د سوخوی او توپولوف الوتکو د تولید فابریکې په دې نوې لیست کې شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړپوړي چارواکي ویلي چې دغه بندیزونه به په ټوله نړۍ کې د روسیې د پرمختللو وسلو پلورل محدود کړي، خو په عین وخت کې امریکایي چارواکي دا ردوي چې د دغو بندیزونو هدف دی په نړۍ کې د وسلو د پلورلو په برخه کې د روسیې د بازار مخه نیول وي. په دغه سیالۍ کې امریکا اوس هم مخکې ده. دغه چارواکي په واشنگټن کې خبریالانو ته ویلي، موږ یقینا له دې بندیز څخه د سیالۍ په ډګر کې د یوې وسیلې په توګه کار نه اخلو. د امریکا یو شمېر متحدینو په پام کې درلود چې له روسیې څخه وسلې وپیري چې دا پلانونه به له دې بندیزونو سره اغېزمن سي. ترکیه او سعودي عربستان په دې وروستیو کې د روسیې د وسلو سیستم د پیرلو معاملې کړې وې.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
په کندهار کې له طبیعي بوټو جوړ شوی صابون چې اوس د افغانستان له مهمو تولیدي محصولاتو شمیرل کیږي تر نړیوالو بازارونو رسیدلی. دغه صابون چې له انارو او نورو میوو څخه جوړیږي د پوستکي لپاره ګټور ثابت شوی او اوس په امریکا او کاناډا کې ښه نوم او مارکیټ لري. صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري.
دا صابون له طبیعي موادو څخه جوړیږي او له کیمیاوي موادو څخه پکې کار نه اخیستل کیږي. د ارغن په نوم د صابون جوړولو دغه تولیدي فابریکا وس و ډول خالص طبیعي صابون، کریم باډي لوشن او د برښتانو روغن تولیدوي. د ارغن فابریکې مسول سید سرور امانی وای ټول تولیدات یې طبیعي دي او د خپلو تولیداتو د کیفیت لپاره له نباتي ګیاو او کیمیاوي بوټو څخه کار اخلي. د شاغلی امانی په وینا تولیدات یې اکثرا نړیوالو بازارونو په ځنګلې توګه امریکا، کاناډا او یو شمېر اروپایي مملکتونو ته ځي او ښه بازار لري.
لومړی سر کې دا امریکا او کاناډا ته موږ لیږدوي چې تقریبا اته کاله مو یوازې هغه بهرني هیوادو ته دا ولیږدوي او دا څخه وروسته دا درې کاله یا څلور کاله کېږي چې موږ یوازې په افغانستان کې ځکه د تام تقاضا سره او خلک یې خوښوي.
په کندهار کې د صابون جوړولو په دې فابریکه کې لسکونو نارینه وو او ښځو ته د کار زمینه برابره سوې. د ارغن فابریکې کارکوونکي وایي د خپلو توکو د تولید لپاره په طبیعت کې له پیدا کېدونکو توکو څخه کار اخلي او تولید یې ښه کیفیت لري.
د طبیعي موادو څخه بیلابیل یعنی اوه قسمه صابونان جوړوو. دلته تقریبا اوه کسه نارینه او درې کسه هم ښځینه کار کوي. را سره البته دا مکمل وخت یعنی د سهار اتو بجو تر څلورو بجو پورې دا کار کېږي. په ځینو کې یو خو دلته زموږ له شاریانه او زموږ لپاره خپل د کار زمینه مساعده شوې ده او بل یو داسې تولید موږ کوو چې دا په زیاته کچه هم خارج ته ځي او هم خپله په داخل کې د افغانستان خرڅېږي او اوس یې خپله داخل افغانستان کې ډېر بازار پیدا کړی.
د ارغن د فابریکې د صابون یوه ټوټه په افغانستان کې لڅلورو تشپورو ډالر پر پلورل کیږي، خو په نړیوال بازار کې بیا لشلو تر دیشو ډالر پر خرڅیږي. دغه صابون چې کاملا افغاني تولید دی، لکه څنګه چې شایع غوډول په افغانستان کې شه بازار نه لري.
او دوستانو در نوزید دولت سات خبرونو ورسته خبری مجله در تا فرشتانه گاوړند کوي.